شپږ بجې شوې. احمد چبریم تاسو د راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټانه او د خوست ولایت په الیشیرو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو لا ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښ نو لس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشیا سرتیري وشل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مهم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 30 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی 14 په نتیجه کې د لښ تر لښه څلور ملکیانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران نن وویل چې دغه 14 شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکیان برسیرن ټپیان شوې دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللی و. خو هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغه هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې یو ایټالوي خبریاله چې ال فایلو ورسپانه ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې و د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. دغه وزارت پر نو ویل چې سیسیلیا سالا چې د خبريالې کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې و. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغه خبريالې څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یو خبري اژانس انصار راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په وجلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر لمخې سالا ته تر اوسه دوه ورځې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. پدې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدون کې ازادي راډیو ته وویل
جنگ لمړی دی ډنډ پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې په ستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغه ځایونو شروع شوی.
د خوست علي شیر ولسوالي سره هم پر پوله نشته شته.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش تر اغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم ایوانان سره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنټ کرشي ته نشتې پر هغه مرکزونو پټنځایونو انتقامي بریجونه کړي چې هغه ځای په افغانستان کې بریجونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لښ تر لښ نولس پاکستاني عسكر د دوی په بریتونو کې وژل شوی دی، خو پاکستان بیا یوازې د خپل دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریتونو ثواب ورکړی او لښ تر لښ 15 خوارج او افغان طالبانی وشلی. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوز د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوسټو په استفاده د پاکستان په خاور بریدونه کړی. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبانی وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړی. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخه ته چیرمه د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتي د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړي 19 پاکستانی پولیساتو ته مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې تخریب کړې دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاو خو د کوم سیمه پسته چې د یو خوته نږدې دغه ځایونه نشور شو بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یغستا وغځېدو. په دې کې د پاکستان له حکومت اون رغله د سهار لمنځه پر وخت په جماعت نه غورځېدلې درې کسان کوچیان شهیدون شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبل سیمه طرف یو داسې یو نیم داس کیږي نو حالات د مقبل سیمه طرف داسې چې یو څه ترنګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وحپی خشوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی راولي خو د سیمې خلک د سیمې نه وتل دي، یعنی په سلو کې تقریبا نوی کاډي وتل دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلې دي، دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلې دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چب غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلې دي، لکه خلک دغه سره وتلې دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روانو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلې دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم دینو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمد الله فطرت په خبره د خزو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې چاپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي شل تنه ماشومان هم وزل وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د بریت غچ له پاکستانه اخیستل کیږي. پاکستان د دې حمله په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریت ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له بیان د عنایت الله خان رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو. هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسانو غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارج او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28مه ده. د 2014 کال د دسمبر 28مه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسته له 14 کلونو پای ته ورسیده، او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوس کړ او لدې سره محارب پوځیان له افغانستانه ووتل. خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسكر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتې شول، چې بیا د دوی د تړون لمخې دغه پوځان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونی وای چې دا ډول اندیشنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یاد شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د غیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي غیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي، او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ، او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینی لار پر دوی د فشارونو زیاتول دی.
تغییر روی کرد طالبا
د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې ورې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کړی چې دغه راپور په بشپړه توګه تاسو ته خپور کړو. خو له ازادي راډیو سره اوسي دمګړی به مو د کرکټ له ډګر خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریم ورسته زیمبابوې 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له حشمت الله شهیدی 113 منډی جوړی کړی دی او لا هم نه دی سوسیدلی او رحمت شاه 116 منډی جوړی کړی دی او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علامه محمد غزنفر د زیمبابوې دوی وکټي او نور زادران او ظاهر خان یو به وکټه اخیستی. البته دا د ابل ورځ خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټه اخیستي. دغه نور وکټه به هم له تاسو سره شریک کم چې د زیمبابوې ډیر وکټه چا واخیستي. نوید زادران دوا، عمرزی یو، علامه محمد غزنفر دری، ظاهر خان دو، ضیاء الرحمن دو، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالنگ کرده و کومه وکټه نه واخیسته. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې خو مو د دوی د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلی دي. د زیمبابوې دوو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستی ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستی ده. د افغانستان لخوا صدیق الله اتل او عبدالملک په پیل کې جرجر وسوسیدل او اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بېځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د ډېره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړیږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 28,200,000 ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. البته روانه اونۍ چې تیره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتونو په وینا 40 ماشومان وشل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په د روسیا او د اوکراین په ارتباط ده چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پوری کړی دي چې د ډرون الوتکو بریتونه زیات کړی دي او د یو بل خاورې وشتلې ده. په دې اړه جزئیات د په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړي چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بي پيلوټو الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بي پيلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نشه کړې و شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بي پيلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بي پيلوټ الوتکې په روستوف، ولس په ورونج او یولس پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوی دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلی دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیسته دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پلوټ الوتکې ټوله پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدی کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وای د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوې دي. دوی اساسي رډو ته وویل چې د سرو زرو د بایو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوندې نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کم شوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي رادیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه شوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
هر ګرام سرو زرو کې له 3 to 3.5 توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت کې سرو زرو 300 روپۍ او 100 ګرام سرور زر 200 روپۍ دا سرور زر 200 سرور زر 300 ډالر روپۍ حساب باندې دی. وژنم دا هم د تحصیل لري نور بازار په حساب باندې خوشم نه ده. زیات بازار نه شته په کم کړی چې سر ته بدله یو شی شي کوي راي د خاطر د کم کم درزي د کفخا په سیر باندې بازار نشته. دا څنګه چې اوري کې په اوس مهال بازار لګ اړیا کې ساده کم زره شوی ده.
دا سرګران وایي چې نو هغو کسانو چې مخ کې سر زر پیریلی وو اوس تخپل ورزنه یو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلوړ تړسبي او هغه چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بيوسي لامل اخیستو تزر نه کوي. د ګولډ پرایس وی پانه د معلوماتو لمخې چې په ځانګړي توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بایې چاري د 2040 کال د دسمبر په 20مې د هر اونس سرو زرو بایې کابو 2640 ډالر خودلې او د دغه وی پانه د 13 شپږو میاشتو د معلوماتو لمخې بیا د جون میاشتې په ورستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2320 ډالر خودل سوی با. ویل کیږي چې د سرو زرو د بایو لوړیدل او ټیټیدل ډیر وخت د ډالرو په بایو پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو کوزدو او محفلونو لپاره سر زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بایو وسنې لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله له کوزدي کیږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بایو خبر سو وایي ځنډو
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید زکر نمی سوای کولی چه در واده لگشت پرا کرم. زمان اندشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بایل واده سویده که سرزر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه واده کړای وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو لامل د خپل ځمکو پلور تاړ سوای دی.
ما خپلم د طلا لپاره پیسې په پور وخته د خپلوان ملګر نه خو وضعیتونه دغه سي د اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دي
نرخونه به هیڅ دي نو اس ورته نو اپورم چا نو ور کو اقتصادي وضعیتونه دا خراب دي به مرتز مکه خرڅه
له دې سره یو شمیر هغه خزي چې د جمهوریت حکومت پر مهال دان دي درلودې خپلې واندازه پیسې به د غنو خصوصا سرو زرو پیرلو تسپما کولې دوی وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته لدان دولري سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسی کولای چې ځان ته سره زر یا نور غاڼه واخلي له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلی طلاق خوب بر نرخش بالا رفته بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلاق خریداری نتوانستیم
د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې له هغه وروسته چې زه اوس کار شوم بیا مې سره زر ونه شو اخیستلی مخکې مې شدن د درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نه شو اخیستی
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو لمخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري ایارو سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ د یو ګرام سنگاپوري ایارو سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي ایارو سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډول کیږي
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
دا ازادي راډیو ته د خبري مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړي دغه روبن چې د 300 سره امریکایي ډالر په لګښت جوړ شوی شل ډول وحشي حیوانات او مرغان لري د مسولینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورسي تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې
د وسپنیزو پنجرو شاته ولار لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ شکلو زمریانو ننداره کوي په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبن د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی د کندهار ښار د 15 ناحیه وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبن لیدو ته راغلی دی دی وایي د ژوبن ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوړه موقع ده
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونو مم راوستلې دي یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان سره د کوچنیانو د لپاره سړی ورښکار کولای شي د دلې کوچنیان ټول په موبایل او په دغه کې لیدلې دي چې مخامخ نه لیدلې نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو د لپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه گزاري وکړي پر داسې ځایو باندې تفریح ځایو باندې چې یو خډر جنگ ځپلې هواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حد نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم کوچنیان راتل لایسي هم غټان راتل لایسي یو وغ ذهني آرامګابي ذهنونه بیا آرام سي
دا باغیواش په ځنګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي د کندهار وسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا اوس تو ګور دوی نه مختارشت انسانان دي مخلوق تي ورته راځي انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې کې مدلی یو څه نور داس ډیر دي چې مده څه غوښه مړای دا ورته راغلی
دولت څخه موږ دا هیل لرو چې بس په ما پول په اړول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي
د کندهار شهر په درې منه کې جوړ شوی دا جوبن د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړي چې شاوخوا شل ډول وحشي حیوانات او مرغان لري دا غه پوینا غواړي جوبان پراخه ور سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې راش ډیره. او د غلرم ګرد واشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم ایوانان ځایونه جوړیږي هغه ورسره وړو.
د دې ژوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبان د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.